دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې سو. نن د جمعې ورځ او د 2012 میلادي کال د جون 8 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا ویلي دي په پاکستان کې د ترهګرو خوندي پټنځایونه یوه لویه اندېښنه ده چې په اړه زغم وروستي هته رسېدلی دی. بلخوا ملګری ملتونه وایي چې هر څوک په پاکستان کې جمهوریت مخ پر ترقی دی، خو بیا هم د بشري حقونو لپاره د ډیر کار کولو ضرورت دی. او د کوټې د تیر ورځې په بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 14 رسېدی. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به نجیب عامر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر.
امریکا وای پاکستان کې د ترهګرو خوندې پټنځایونه یو لوی اندېښنه ده. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وای په کوهستان کې په یو ویډیو کلیپ کې ښکاره شوې مېرمنې ژوندې دي، او یو امریکایي مجلې د طالبانو په بند کې د موجود امریکایي عسکر برېښنالیک خپور کړی. د دې ساعت پوره خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر لیوین پینټا ویلي دي چې په پاکستان کې د ترهګرو خوندې پټنځایونه یوه لویه اندېښنه ده چې په اړه د دوی زغم وروستي حد ته رسېدلی دی. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د خپل افغان سیال عبدالرحیم وردک سره په ګډ خبري کانفرنس کې دا څرګندونې وکړې.
It is an increasing concern that this safe haven exists.
دا یو زیاتیدونکې اندېښنه ده چې دغه پټنځایونه موجود دي او د حقانی شبکې په شان نورې ډلې ترې ګټه اخلي چې زموږ پر ځواکونو حمله وکړي. زموږ حوصله وروستي حد ته رسېدلې ده. له همدې امله دا ډېره مهمه ده چې پاکستان د دغه پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره اقدام وکړي. په دې موخه د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ هم په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په لمنځه تلو ټینګار وکړ. د پنټا د دې بیان په خبرګون کې پاکستان ویلي چې دا بیان د امریکا او پاکستان اړیکې نورې ترنګلې کولای شي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي د القاعده او داسې نورو ډلو خلاف په پاکستان کې د بې پایلټ الوتکو بمبارۍ ته دوام ورکوي. نوموړي دا څرګندونې په استانبول کې ترهګرۍ په موضوع یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکو بریدونه زیات شوي. د همداسې یو برید په ترڅ کې د تیر ګل په ورځ د القاعده یو مهم مشر ابو یحیی لیبی په نښه شو. د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې د پرون ورځې په بمی چاودنه کې د وژلو شوو کسانو شمېره 14 ته پورته شوې. په دې پیښه کې 15 نور کسان ژوبل شوي هم دي. دا چاودنه د مفتاح العلوم په نامه د یوې دینی مدرسې په وړاندې د دستربندۍ د یوې غونډې پر مهال وشوه. د کوټې د دې بمی برید پړه چا تر اوسه په غاړه نه ده اخیستی. ملګرو ملتونو د زیارت په ورځ په دې خبر اندېښنه ښکاره کړه چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف د دغه هیواد د ځواکونو د عملیاتو پر مهال له حقونو سرغړونه کې یو خلک په زوره ترې تم کولی شي. پاکستان ته د خپل 4 ورځني سفر په پای کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر نیو پیل ویل هغه د هغو تورونو په اړه اندېښمنه ده چې د ترهګرۍ او غیتوب خلاف د عملیاتو پر پلمه په لویه کچه سرغړونه کیږي. نوموړی په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل په دغو سرغړونو کې ماورای عدالت قتلونه نتایج شوي توقیف فونه په زوره ترې تم کول شامل دي. خپلواکو سارونکو د پاکستان امنیتي ځواکونه تورن کړي چې په بلوچستان ایالت کې ماورای عدالت قتلونه تر سره کړي او په لوی پیمانه خلک په بند کې ساتل دي. په دې ایالت کې د 2004 کال لایسه بلتون پالو وسلواله مبارزه پیل کړې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وایي دوی په خپله د مدني ټولنو د میرمنو د یوې ډلې سره د کوهستان دوره کړې او داسې شواهد یې نه دي موندلې چې ګواکې په یو ویډیو کې ښکاره شوې میرمنې به وژل شوې وي. نوموړي پرون له کوهستانه په راستنېدو پېښور کې خبریالانو سره خبرې کولې. د مشال ریډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې داسې وویل:
منګ چې کم دینو په خپل هغه کلی ته لاړو، په هغه کلی کې د ټول مشرانو جرګه راغونډه کا. هغوی وی چې داسې واقع په دې کلی کې شوې نه ده. زمونږ هغې کې چې کم دی هغوی جینکۍ ټولې ژوندی دي. بیا زمونږ چې کمې مونږ سره زنانه تللې وې، هغه زنانه تر کوره پورې ورلې. دوه جینکۍ چې کم دی شیرین او روبینا، هغوی دواړه په کور کې موجود وې. سره خبره وشوه.
تر دې وړاندې راپورونه ورکړل شو چې په غرایزه سیمه کوهستان کې هغه 4 مېرمنې د وی جرګې په پریکړه وژل شوې چې په یو ویډیو کلیپ کې د نارینه سره یو ځای خودل کیږي. د 2012 او 2013 کلونو لپاره به د خیبر پښتونخوا بجټ نن په اسمبلی کې وړاندې کیږي. د بجټ حجم 300 ارب روپۍ خودل کیږي. د خیبر پښتونخوا د مالی وزیر همایون خان به بجټ وړاندې کوي. خبرونه تاسو د مشال رادیو نوري. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې ده چې د جون په شپږمه نیټه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لخوا د شوې بمباری پلټنه به کوي او په دې لړ کې به مناسب ګامونه پورته کوي. افغانستان ویلي چې د دغې بمباری په ترڅ کې 13 کسان وژل شوي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي وایي تر اوسه 2 کسانو ګواهی ورکړې چې د لوګر په بمباری کې 2 ژوبل شوي، خو د دغو لومړنیو داوونه پس نور د ولسي خلکو د تلفاتو شواهد نه دي موندل شوي. یو امریکایي مجلې د طالبانو لخوا د تختول شوی یو امریکایي عسکر برېښنالیک خپور کړی چې ورکې نوموړی وایي مخکې تر دې چې وتختول شي د امریکایي پوځ د پرېښودلو هوډې درلودلو. د امریکایي پوځ دغه تختول شوی عسکر بووی بریکډال نومېږي او خپل مور او پلار ته یې په لیږلي ایمیل کې ویلي هغه په افغانستان کې د امریکا د مشن نه بېزاره دی. د ده برېښنالیک په رولینګ سټون مجله کې خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي سکرټر بان کی مون د زیارت په ورځ ویل د شام ولسمشر بشار الاسد خپل قانوني حیثیت د لاسه ورکړي. نو موړي د سرګندونې په شام کې د خلکو په لویه کچا د وژنو د نویو پیښو د پورنو د خبرې دروسته کړې دي. بان کی مون وایي په خپل د ملګرو ملتونو سارون کې هم هغه محل تر بلید داندې راغلل کله چې غوښتل د پیښې ځای ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو د ایټمي سارنې اداره په ایران باندې فشار اچوي سو دغه هیواد ورسره یو داسې معامله وکړي چې تر مخه د دوی سارون کې د ایران د مشکوکو ایټمي مرکزونو څخه لیدنه وکړه شي. په ایران شک کیږي چې په دغو ایټمي مرکزونو کې د ایټم بم د جوړولو هڅه کوي. ایران وایي د یورانیمو د بډایه کولو په ګډون د دوی ټول ایټمي فعالیتونه د سولیزو هدفونو لپاره دي. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. د امریکا د دفاع وزیر ویلي په پاکستان کې د ترهګرو خوندې پټنځایونه یو لوی اندېښنه ده چې په اړه یې زغم وروستي حد ته رسیدلې دي.
We are reaching the limits of our patience here. It is extremely important that Pakistan take action.
ملګری ملتونه وایي هر څوک په پاکستان کې جمهوریت مخ په ترقی دی، خو بیا هم د بشري حقوقو لپاره د ډیر کار کولو ضرورت دی. په ځانګړې توګه د شذو او انجونو تعلیم ډیر کم دی.
The very low literacy rate of women in...
بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي په کوهستان کې په یو ویډیو کې ښکاره شوی ټول شذې ژوندۍ دي.
هغه وی چې دا سی واقعیا په دې کلی کې شوی نه ده. زمونږ هغه کې چې کوم دی وی جنکې ټول ژوندۍ دي.
او په کوټه کې د تیر ورځې په بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 14 ته رسیدلې دی. یو زخمی ماشوم وای
زه دلنه په خبره ما ته شانخصلې چې روان څنګه ما کوس.
په روان خبرونه کې نور یو شمیر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. دا مشال رادیو د زمو شخ هر ورځ تاسو د سهار لنه بجو څخه بیا د ماشام تر شپږو بجو پورې اوري. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنټا ویلي دی چې په پاکستان کې د ترهګرو خوندې پټنځایونه یو لوی اندېښنه ده چې په اړه یې زغم وروستي حد ته رسیدلې دي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو پټنځایونو په موجودیت کې د یو خوندې افغانستان د رامنځته کول یو ستونزمن کار دی. دا خبرې نوموړي تېر ورځ په کابل کې له خپل افغان سیال عبدالرحیم وردک سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړې چې اړه دغه راپور ته ساس پام را ګرځوم. د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا ویلی دی چې په پاکستان کې د ترهګرو خوندې پټنځایونه یو لوی اندېښنه ده چې په اړه یې زغم وروستي حد ته رسیدلې دي. نوموړي تېر ورځ په کابل کې له خپل افغان سیال عبدالرحیم وردک سره په ګډ خبري کانفرانس کې د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان باید نور د دغو پټنځایونو پر ضد اقدامات وکړي.
It is an increasing concern that this safe haven exists.
دا یو زیاتیدونکو اندېښنه ده چې دغه پټنځایونه موجود دي او د حقانی شبکې په شان نورې ډلې ترې ګټه اخلي چې زمونږ پر ځواکونو حمله وکړي. زمونږ حوصله روستي حد ته رسیدلې ده. له همدې امله دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د دغه پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره اقدام وکړي.
لیون پانیټا د خبرو پر مهال زیاته کړه چې په پاکستان کې د ترهګرو د خوندې پټنځایونو په موجودیت کې د یو خوندې افغانستان رامنځته کول یو ستونزمن کار دی.
We've made very clear that It's difficult to achieve
موږ دا په ډاګه کړی دا چې تر هغه وخته د یو خوندي افغانستان رامنځته کول ډیر ګران کار دی تر څو پورې چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه موجود وي چې له هغه ځایه دوی زمونږ پر ځواکونو بریدونه کوي.
لیون پانیټا په هند کې د خپل سفر تر بشپړېدو وروسته په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړی چې مخه د افغانستان د امنیتي وضعیت جاج اخیستل په ګوته سوی دی. نوموړي په نوې ډلي کې هم د پاکستان په قبایلي خاوره کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په دفاع کې وویل چې دا د پاکستان په خودمختاري پورې اړه نه لري، بلکې په افغانستان کې د دوی د عسکرو د امنیت لپاره کیږي. په کابل کې له پنیټا سره په ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ هم په افغانستان کې د امنیت لپاره په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په لمنځه تللو ټینګار وکړي او تمه یې وښودله چې پاکستان به بلاخره د دغو پټنځایونو په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره د همکاري اهمیت درک کړي. مونږ تمه لرو چې دوی به په تدریجي توګه دې نتیجې ته ورسیږي چې له مونږ سره همکاري وکړي. نو که دغه همکاري رامنځته شي، نو بیا به مونږ وکولی شو چې د ترهګرو قومانده روزنه او د وسلو رانیول له منځه یوسو، او همداراز وکولی شو چې د دوی مشرتابه له منځه یوسو یا یې هم ونیسو. او که د هغوی همکاري نه وي، نو زموږ هدف چې کامیابي ترلاسه کړو ستونزمن کیږي. د امریکا د دفاع د وزیر د دې بیان په خبرګون کې په امریکا کې د پاکستان سفیر شین رحمان ویلي دي چې د نوموړي دا بیان د امریکا او پاکستان اړیکې نورې ترنګلې کولای سي. که څه هم پاکستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ځان د امریکا ملګری بولي، خو د یو شمیر شنونکو په باور د دې هیواد په خاوره کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو موجودیت د پاکستان دغه ملګرتیا تر پښتني او شک لاندې راوستې ده. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا دا بیان په داسې وخت کې مخته راغلی چې وار د مخله د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
وروسته تر هغه چې د ابو یحیی علیبی په نوم د القاعده یو مهم غړی څو ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان کې د سوي و ډرون برید په نتیجه کې وژل شو، د امریکا حکومت د زیارت په ورځ وویل چې د ترهګرو ډلو پر ضد د بې پیلوټ الوتکو د حملو دغه لړۍ به جاري وساتي. په این وخت کې پاکستان د دې هیواد په قبایلي سیمو کې کېدونکي ډرون بریدونه په خپل ځکني بشپړتیا د یو تیری په توګه یادوي چې له کبله له امریکا سره اړیکې د دوامدار کړکیچ ښکار دي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د مشال رادیو خبريال هارون بچار کوي.
د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن چې په استنبول ښار کې له ترهګرۍ سره د مبارزې یو نړیوال فورم ته وینا کوله، وویل چې موږ د القاعده په څیر د ډلو پر ضد چې په موږ یې حملې کړي او لا هم د دوی لخوا دغه ګواښونه شتون لري، د طاقت کارولو خپل حق محفوظ وساتو. نوموړي زیاته کړه چې په دغه لړ کې به موږ هغه ټول قوانین چې تطبیق یې ممکن دی په شمول د جګړې داغو په پام کې ونیسو او تر وسه وسه به کوشش وکړو چې په ترڅ کې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي. د هیلری کلینټن دا څرګندونې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر براک اوباما د سلاکار جان برینن هغه ته ورته دي چې 13 اپریل میاشتې په واشنگټن کې جوړې شوې یوې غونډې ته وویل، تر کومې چې د نړیوال قانون خبره ده، نو امریکا وربند شو د 2001 کال د تروریستي بریدونو په نتیجه کې له القاعده، طالبانو او د دوی له ملاتړ قوتونو سره په وسلواله شخړه کې بوخته ده، او کېدل شي موږ د دوی پر ضد هغه طاقت وکاروو چې د خپلې قومي سلامتیا د خوندي کولو زموږ له طبیعي حق سره په سمون کې وي. راپورونه وایي له افغانستان سره په لګېدلې پوله د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلي سیمه امریکایي ډرون بریدونو زور نیولی چې د تیر ګل د ورځې په هغه یوې کې د القاعده یو مهم مشر ابو یحیی اللیبی ووژل شو. امریکایي چارواکي دا کوي چې په یاده سیمه کې له حقاني شبکې سره تړاو لرونکي کسان هم پټنځایونه لري چې له دغه ځایه په افغانستان کې کورني او بهرني ځواکونه په نښه کوي. د پاکستان خارجه وزارت د امریکا ډرون بریدونه غیر قانوني او د دې هیواد په ځمکنۍ بشپړتیا د یو تیری په توګه یاد کړی دی. رویټرز جانس په یاني وخت کې د سیډونکو په حواله وایي چې دغه کامیاب ډرون بریدونه چې پترس کې مهم تر هغه پر نخ کیږي، امکان نه لري چې د پاکستانی استخباراتي ادارو له ملاتړ پرته ترسره شوی وي. دا هم ویل کیږي چې د ډرون بریدونو موضوع ناټو ته د اکمالاتي لارو د بیرته ورکولو په سر د امریکا او پاکستان ترمنځ د پیل شو خبرو اترو بهیر تر ډیره اغیزمن کړی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی په افغانستان کې میز زیاتره بهرني ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له دې هېواد وځي، د ناټو د پوځي مهماتو د بهرته ایستلو په لړ کې د پاکستان همکاري د خورا ډېر اهمیت وړ بدل کیږي. د استنبول د ترهګرۍ ضد مبارزې فورم ته په وینا کې د امریکا خارجه وزیر د نیول کېدونکو شکمنو تروریستانو د شکنجې موضوع هم یاد کړه چې ویل په دې نړیوال جنگ کې د هغوی د کړولو او وزارولو په څیر عملیات هیڅ ځای نه لري. مرمل کلینټن په دې لړ کې البته په امریکا د لګېدلو هغو تورونو یادونه ونه کړه چې وایي د پلټنو پر مهال ترهګر تنان د اوبو په وسیله شکنجه کوي او هم ورباندې د لګېدلو جرمونو له ثابتېدو پرته دوی د ګوانتانامو په زندان کې د اوږدو مودو لپاره بند ساتي. راپورونه وایي د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په 2004 کال کې د شکنجې د یادو تکتیکول کارولو څخه ډډه کول پیل کړل. دغه راز ویل شوي چې براک اوباما په 2009 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې پورته کولو سمدستي وروسته په دغه رقم شکنجو د بشپړ بندیز تر څنګ په بهرنیو ملکونو کې د سی آی ای د پټو بندیخانو د تړلو امر وکړ. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریڈیو د حقایقو رابر چیرون کې
زموږ هغه د مشال ریډیو خاوري ملګری ملتونه وایي چې هر څوک په پا پاکستان کې جمهوریت مخ په ترقی دی، خو بیا هم د بشري حقوقو لپاره د ډیر کار کول ضرورت دی. دا خبره د ملګری ملتونو د بشري حقوقو مشري نوی پیلی په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال وکړه چې پاره نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
خبری غونډه کې نیوی پیلی اوویل چې پاکستان دا وخت مشکل حالاتو سره مخ دی چې پاغه اسانه سره قابو نشي مونده. هغه زیاته کړه چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری له طرفه په انساني حقوق کمیشن د سخت کول خو خبره ده. نوموړي په پاکستان کې د زنانو په تعلیم اندېښنه څرګنده کړه. هغه اوویل دا وایي پاکستان کې د زنانو د لیک لوست شرح ډېره کمه ده او په خصوصي توګه قبایلي سیمه کې. زه پاکستانی حکومتي چارواکو ته وایم چې په دغه لړ کې د خپلې هلې ځلې ګړندې کړي او ټولو سیمو کې د زنانو او جنکو حالت ښه کولو کوشش وکړي. کله چې مشال ریډیو د قبایلي سیمو کارپو او صحافی رحیم الله یوسف زین اپوختل چې په قبایلی سمو کې د زنانو تعلیم په حق له اعلی چارواکي سمدستي ګامونه اخستې شي، نو هغه وویل
فوجي عملیات کی نو دې حالت کې خو اونته کې زیات زموږ توقع نشته، خو دې لپاره کوشش پکار دی. یعنی دا خبره چې دا ذکر پکار دی، بس مهم خلک مهم ادارې چې دا ذکر کوي نو بیا دا فائدہ کیږي. دغې په وجه باندې دا اصلاحات بیا کیږي او حالات ښه کېدو امکان پیدا کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشري نیوی پیلی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هغه خپل دوره کې محسوسه کړه چې پاکستانی قوم د جمهوریت د بحالۍ لپاره د ذکر ور کار کړی دی. هغه وایي
civil society organizations, journalists and lawyers have for many
دا وایي سیول سوسایټي صحافیانو او وکیلانو د ډیری مودې راځي پاکستان کې د بشري حقوقو د حفاظت لپاره اهم کردار تر سره کړی دی. سلاهور او اسلام آباد کې د داسي ډلو د غړو سره ملاو شویم. پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کې دورستو جمهوریت حکومت هم تیر سلور کالو کې د بشري خیر خګړې د لپاره ډیر پزره پوری کارونه کړی دي.
has taken a number of key initiatives on human rights.
د نیوی پیلی د وینا سره سم چې امریکایي ډرون حمله د بشري حقوقو خلاف ورزي ده او په دې کې بې ګناه خلک وژل کیږي، نو باید چې د پلټنې دي د ملګرو ملتونو په ذریعہ وکړې شي.
زموږ غږ د مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویل دی چې په کوهستان کې په یو ویډیو کې ښکاره شوی ټول شدي ژوند دی. په دې ویډیو کې ښکاره شوی دوه هلکان وار د مخه له سپریم کورټ ته حاضر شوی دی. په پېښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان له میا افتخار حسین سره په دې اړه خبرې کړې چې تاسو یې اوریدو ته راوولم.
میا صاحب، تاسو کوهستان ته تللی وې؟ تاسو هغه جنکې په خپل لیدې هغه کلی ته لاړې؟ جرګم
بالکل مونږ چې کم دینو په خپل هغه کلی ته لاړو. پاغه کلی کې د ټول مشرانو جرګه راغونډه کا په هغه کې چې کوم دی د غوی سره زموږ خبره ترې وشوې. هغه وی چې دا سی واقعیا په دې کلی کې شوی نه ده. زمونږ هغه کې چې کوم دی ایوی جنکې ټولې ژوندې دي. بیا هغه یو درې کسان گوا سلور کسان د گوا په تور روخ کړ. ایوی چې ته د خپل خپلوان دی لیدلې دي دی به گواہی ورکي او هغه گواہی ورکول چې او دی بچتي دی چې کوم دینو مطلب ژوندې دي او دا سی واقعیا نه شوی. بیا زمون چې کومه مون سره زنانه تلوي هغه زنانه تر کوره پورې ورلې په کور کې وسره خبرې وکي او هغه سره خپل فټوان د مخ کې نه وو. دوه جنې کې چې کوم دی شیرین او روبینا هغه دواړه په کور کې موجود وي سره خبر وشو او هغه وی چې او تصدیق لو شو چې دا ده او دا غره مته چې ژوند دي.
امیا صاحب، دا فیصله ویل کیږي چې په جرګه کې شی وي او فتوا شی وي هغه په
بالکل چې دا چا کم سړي په والا د جرګه خبره کې دا جاوید مولوی جاوید هغه په خپل مون سره موجود وو. هغه نه مې جرګه کړې ده نه مې فتوا ورکړې ده. د کلي مخکې ولاړو کلي هم ورته چاونه وي چې نه ته دروغ وې یا غلط وې. لہذا دا هغه دا خبر رښتیا ده چې نه جرګه کړې ده نه فتوا ورکړې. که چېرته کړې و نو کلي به ویلو. او مونږ ورته دا وی چې کم سے کم زموږ معاشره داسې چې دا باقی چې د دې زنانو حفاظت د دې خپلوانو حفاظت دا به تاسو کوي هغه مونږ سره لوز کو چې بالکل مونږ به دې حفاظت کو. او دا شته بدنامي چې کوم ده کافی ده او نور بدنامي مونږ
میا صاحب دا بدنامي خبره کوي
البته دا یو خبره هغه یو
کا
بالکل
نو هغه ته به صوبایي حکومت څه سزا ده
هم دا خبره چې کوم ده هغه جرګیو کا چې مونږ خدا ټوله خبره مونږ خو چې چا دا دروغ وي دې سره وسه کوي دا هغه جرګیو وي مې بالکل چې مونږ هغه دروغ به مطلب سر تر سو دا به ثابتو چې دروغ وي نو بیا بولا سزا ورکو او چې قانون یو غرنګ و سره عمل کوي.
مې سره پدې کې تاسو الکان نیولې دي کوم ویډیو کې خو شو دا
بالکل د دې لپاره نیولې چې د دې دوه خبرې وي. یو کې جنې کې قتل نه دی د قتل کې دوم چانسز بلکې دا جنې کې قتل نه دی وی چې قتل شي وي نو بیا د پاغه په حواله دی نیول پکار دي چې د دې رښتیا سړي زکه چې دا ټوله خبره دی رور کوي نو کده دې ضرور دا خبره کوي او دا خزي قتل نه دي نو بیا د دې سړو سره پوزیشن دی دا کیسټ جوړ کړی چا دی هغه ور کړی چا دی نو دا ډوړه خبره ده چې په دې کې د دې حفاظت خبره هم ده او کفرس کې جرم کړی نو هم
میا صاحب خیره پښتنه تاسو کوستان ته لاړې تاسو غزیو کتو په ودونو کې خدغه سي ګډاګانې دغه سي شمولیت کوي زنانه هغه زه سر روایت داسې و چې لکه داسې یو
داسې چې تاسو تخپل په دې خبره پوي چې زمو په معاشره کې مونږ هم پښتانه یو زمو کورونو کې زنانه خپل خوشحالي په خادو کې کوي داسې داسې جرم نه دی دا جرم هغه وخت کې جوړ شو چې دی وسره سړی نتیک چې سړو خوځو شریکه کړی دا اعلان کې کیسټ نه پته لري چې دا خوځو سړو نه کړی بیا زموږ په معاشره کې دا خبروم شته دی چې د تروریزو د ماماز وي چې کله داسې نه خرازي نو اې د خپل مور سره او د خور سره راځي او په هغه واده کې شرکت اوم کوي نو دا داسې اوم نه خبره نه چې ګینې زنانه به وي نو ګینې د کور مالت یا خپلوان سړي راځي نه دا زموږ په روایت په ودونو کې او په خادو کې چې کله دا خبرې وي واغې چې په کوم شکل کې پیښ کړو کوم پسمانده مطلب چې دا غي معاشره ده هغه کې لازمی خبره چې دا غي بمدا ریزلټ زکه چې 66 زې په ځای غي چلولو ګرځېدو کوي یو ځین نیم کوي نو یې برداشت کړي خو پرځې کې نو غي د شیطانۍ او دورانی د پرار چا چې کړي دي د دې شاته شیطانۍ او رانی زکه چې کم نه نو دا غي ریزلټ ده
دا خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین او چې د کوهستان د پیښ باړې زمرد خبريال خالد خان پښتني ځواب ولې
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري
زموږ غږ له مشال رادیو خبري تیر ورځ په کوټه کې د وې مدرسې مخته په بمی چاودنه کې د وجلسو کسانو شمیر 44 رسیدلی او څه باندې 15 کسان په دې پیښه کې ټپیان شوی دي. پولیس زیاتوي د برید هدف دینی مدرسه و. نور حال له کوټه څخه د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل راکوي.
د سیټلایټ ترنی مصر اورنګزیب خان مشال سره د خبرو پر مهال ویل چې بمی چاودنه هغه وخت رامنځته شوه کله چې په دینی مدرسه مفتاول علوم کې له دستاربندۍ یا زده کوونکو ته د سبق پوره کولو اسناد ورکولو وروسته یو شمیر زده کوونکي او علما له مدرسې د راوتو په حال کې وو. نوموړي زیات کړه سورلس کسان وژل سوي او سلور درس یا 15 درس ټپی سوي. په وژل سو او ټپیانو کې د زیاتره تعلق له دینی مدرسې سره دی. بم په یو سایکل کې لګول سوي و کوم چې ورسته وچاودیدو. هلته د سیول روختون یو مصر ډاکټر محمد جعفر مشال ته وویل چې د ځینې ټپیانو طبي وضع ناسمه ده خو زیاتره ټپیان د ده په وینا له درملنې وروسته اوس په سم طبي حالت کې دي. د زیاته کړه
شپږ کسان چې راوړي هغه مړوي پلاری باندې اور پغزای اور دا نور چې دي هغه دلی ایکسپایر سولې حالت خراب وو ډیر سیریس حالت کې وي. موجوده صورت الله دي چې دا تنظیم مریضانو اپریشنان شروع دي ټوټل سرجنان راغلي اور اپریشنان شروع دي دوایان د مریضانو ته ملاویږي.
هلته د قلات اوسیدونکو د مدرسې یو زده کوونکی او د پیشي عیني شاهد عبدالاحد مشال ته د پیشي په اړه صداسي وویل
دا واکه بس معلوم نه ده هلته ختم شو دستاربندی جلسه دې ختم شو نو واپس کور ته سي بیا دروازه کې قریب د بس بیا هلته پټاو شو.
یو ټپی ماشوم چې د پیشي لزای سره د تیرېدو پر مهال له چاودنې سره مخامخ شوی خپل حال سداسي بیان کړ.
زما نوم بلال احمد دادا ما کچې ده زه دننه په خبر ما ده شام خپل چې روان سم د مکوس
د راپورونو لمخې د چاودنې شکار مدرسه مفتاح العلوم د مولانا عبدالباقی مدرسه ده کوم چې پخواله جمعیت علما اسلام سمیع الحق ګوند سره تعلق لرلو. خو د دغه ګوند یو مرکزي مشر مولانا شفیق دولتزئی مشال ته وویل چې اوس نوموړی غیر جانبداره او بی طرفه عالم دی. مولانا شفیق دولتزئی د یادې چاودنې په اړه وویل چې دا د دوی ضد یو سازش دی. پولیسو دا منلی چې د چاودنې هدف یا د مدرسه وه. خدا چې دا د فرقیز شخړو په لړ کې یو پیښه وه که څنګه په دغه اړه سندې ویلې او نه بیا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې پړه په غاړه اخیستې. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
په پېښور کې د ساينس او ټکنالوژي په اړه یو دستور تر سره شو چې ګڼ شمېر کسانو ګډون پکې وکړی وو. پر دې مهال ګډون کوونکو ټینګار وکړی چې باید د خود کفالت له لارې پرمختګ وسی. نور تفصیل د غلام غوث پراپور کې واوري.
د ساينس اینڈ ټکنالوژي د لارې د خود کفالت په موضوع د دې غونډې د مقصد په اړه د پاکستان کونسل آف ساينټیفک اینڈ انډسټریل ریسرچ د پېښور لیبرټیانو ډایریکټر جنرال لیاقت علي مشال ریډیو ته وویل
زموږ ملک تر اوسه پورې اغه زیته نه رسېږي چې په بازي سيزونو کې خپل پروډکټس کې مونږ خپل کفالت حاصل کړو. د بهر مونږ د امپورټ محتاج پاتې نه شو. د دې لپاره ضروري دی چې زموږ ساينس اینڈ ټکنالوژي یو طاقتور کردار ادا کړي. زموږ نن مختلفو فکرانو چې کوم خبر وکړي او د دې متعلق وکړي چې موږ د ساينس ټکنالوژي په ترو په کم کم فیلډس کې په کم کم طریقو سره سلف ریلائنس ته رسیدي شو.
او هم د دې غونډې پر مهال د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د قدرتي زیرمو د پرمختګ د ادارې پروجیکټ ډایریکټر مظهر علي خان وویل چې په قبایلي سیمو کې 12 قسمه قدرتي زیرمې دي او که په ساينسي طریقه دغه زیرمې راوستل شي نو د دې نه به ولس زیاته ګټه پورته کړي.
چې یو سیز ته یو سیز یې په 30,000 روپۍ ټن کرومایټ خرڅې او دا کرومایټ چاینا یو سی او هغه اپګریډ کړي او ما غسیز بیا په 1,000,000 روپۍ ټن خرڅې. دا چې ماربل دی کته چې ماربل غر دی کنه دنیا کې بارود او په ماربل کې استعمالیږي نه هغه وای لکه د کیک ډبل لوټه یې کټکا دا څلور ګوټه کا نو خرڅې دوه ته آسان شي. نن چې کم ته ماربل په 10,000 روپۍ ټن خرڅې چې کله دا ته بلاک کراولې نو دا په 2,000 روپۍ ټن خرڅېږي.
د غونډه کې ګډونوالو په دې خبره ډیره د اندېښنې سرګندونه وکړه چې د خود کفالت په لړ کې د پاکستان د پیداوار صلاحیت ډیر کم دی. دا چې د ساينس او ټکنالوژي په میدان کې ولې د پاکستان صلاحیت ډیر کم دی د دې پوښتنې په ځواب کې د ساينس او ټکنالوژي یو څو کارپوهانو مشال ریډیو ته وویل
زمانم جی فضل محمود دی زه ډیپټی چیف ساينټیسټ یم پاکستان اټامک انرژي کمیشن کې او زه په سلف ریلائنس لپاره ډیر خوشاله یم او زم زمونږ عوام کې د اویرنس پیدا شي زمونږ کم ټکنالوژي چې جوړ شي دفتر کې هغه د عوام ته ورسي چې ترقی وشي انډستری کولا وشي.
زمانم ډاکټر فضا دی زه په جے کے چې کم دی نو د میٹیا سائنس ڈینیما غلام احسان خان انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مونږ ته پکار دی چې په سکول او په کالج کې سائنس په خطر کې وخیو هغه ته حکومت توجه نه ده ورکړي او نه چې کم دی قوم وته توجه ورکړي. زما دا خیال دی چې مونږ ته پکار دی چې زیات نه زیات سائنس وخیو د خپل نخپلو کتابونو لیکو.
د فاټا ډیولپمنټ اتارټی د قدرتي زیرمو د پروجیکټ د مشر مظهر علي خان په وینا په قبایلي سیمو کې د سنگ مرمرو د صابون د کانی کویلی مانګنیز جپسم کرومایټ او د تانبه غټي غټي ذخیره دي او کچری په قبایلی سیمو کې د امنیت ستونزه حواله کړی شي او په ساينسي طریقه د غزیر می راوستل شي نو قبایلی ولس به د دینه ډیره ګټه پورته کړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
زمور شغ له مشال رادیو خاوري چهار ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. مشال رادیو تاسو لپاره نه یوازې خبرونه او راپورونه وړاندې کوي، بلکې ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. وخت د غرمې 12 بجې سوی دی. نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
امریکا وای پاکستان کې د ترهګرو خوندی پټنځایونه یو لوی اندېښنه ده. په کوټه کې د پرونی 14 د وژل شو کسانو شمیره 400 ته ورسیده. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وای په کوهستان کې په یو ویډیو کلیپ کې ښکاره شوې مېرمنې ژوندې دي. نن د همدې صوبې کلیزه بجټ د منظورې لپاره صوبایي سملی ته وړاندې کیږي. یو امریکایي مجلې د طالبانو په بند کې د موجود امریکایي عسکر برېښنالیک خپور کړی. په ملګري ملتونه وایي د شام ولسمشر بشار الاسد خپل قانوني حیثیت بایللی.
لنډ خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې نجیب عامر وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي. دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې څه لیکلي راځي چې ورته غوښ شو.
د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټرایبون خپل اداریه کې د جرګو په نظام لیک کړی دی او وایي چې د کوهستان معاملې وروستو چیف جسټس د جینکو پته لګولو لپاره یو کمیټي ولېږله، چا چې دوو جینکو سره ملاقات وکړو او د هغوی د ژوند تصدیق یې وکړو. اداریه وایي چې د کوهستان 15 جینکو ته په واده کې پسندرو او ګډا د مرګ سزا اورول شوې وه، حالانکه ودونو خادو کې ګډېدل یو عام خبره ده. خو د جرګې فیصله وه چې دوی د قبیلې د بیزتۍ سبب ګرځېدلې دي. اداریه وایي چې بدمرغي دا ده چې هر ځل زنانه ذات د قبیلې د رسوایۍ سبب جوړیږي او د جرګو د فیصلې نه دا خبره ثابتېږي چې قبایلي او لرې پرتو سیمو کې حکومتي عملداري نشته، نو ځکه هر سړی او هر جرګه د خپل خوښي فیصله کوي. باید چې دغه جرګمارو ته سزا ورکړي شي او د راتلونکي لپاره دا یو مثال وګرځي او دغه شان هر ځای کې حکومتي عملداري په ځای کړي شي چې څوک هم خپل نظام او خپل قانون نه چلوي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورسپانې اکسپرس په اداریه کې د امریکا د دفاع وزیر بیانونه راغستي او وایي چې هند کې نوموړي په پاکستان د ترهګرو د پټنځایونو تور ولګو او کابل وایي چې د پاکستان په ضد د صبر پیمانه ډکه شوې ده. اداریه وایي چې کله هم امریکایي چارواکي د هندوستان په دوره وینو د پاکستان په ضد ژبه نه ودرېږي، خو بیا هم پاکستان له دا خبرې سنجیده اغستل پکار دي او پاکستان په بار بار دا خبره کوي چې په ملک دننه به پوځي کاروایانې په خپله خوښه او وسایلو په بنیاد کوي او د چا دباو کې به ناراضي. اداریه اخره کې په امریکا غږ کوي چې هر څوک دوی ته د ناټو د رسد لپاره نوې لارې په لاس ورغلي یا ورته هندوستان سینه ډبوي، خو حقیقت دا دی چې د افغانستان نه د وتو لپاره وازنه اسانه لار پاکستان ده او د هغې وروستو د افغانستان امنیت او ترقی هم د پاکستان سره تړلې ده. نو باید چې امریکا پاکستان ته د سترګو خودلو په ځای ټولې معاملې د خبرو اترو د لار هواري کړي. او د اردو ژبې بل ورسپانه آج خپل اداریه کې لیکلي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چینکی د شنګای تعاون تنظیم غونډه کې د افغانستان او تاجکستان د ولسمشرانو سره بیل بیل لیدکاته کړي او ورسره د خپل منځي چارو په ګډون د منطقې په صورت حال خبرې اترې وکړي. اداریه لیکي چې د غرنګ د افغانستان ولسمشر سره هم ملاقات کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وې چې د انتها پسندې د ختمون لپاره تعلیم یو ډېر ښه وسله ده او پاکستان او افغانستان په شریکه د دې لپاره ښه کار کولی شي. اداریه وړاندې وایي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د ټولو ملکونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي حلو ځلو د ودې لپاره سړکونه د نړیوال معیار مطابق جوړ کړي شي، خو دا هله ممکن ده چې افغانستان کې امن راشي. دا رنګ به نه یوازې منطقه کې اقتصادي پرمختګ وشي، بلکې د روزګار نورې موقع به پیدا شي چې له کبله به د خلکو د ژوند حالت خشی.
ریاض مساخیلو چې له اسلام آباد مشته د پاکستان د ورسپانو کې د خبروسو ادارو په اړه راپور راکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
یورشیا ویپانی په خپل مقاله کې لیکي چې امریکا ته په سویلي ایشیا کې یو شمیر سفارتي لارې پرتې دي. بلخوا جیمز ټاون ډاٹ کام ویپانی کې لیکوال سټیفن بلان لیکي چې پاکستان او روس د تیرو دوه کلونو راهیسې ډېر په خاموشي او خاکساری سره د دروازو شاته له یو بل سره اړیکې پراخوي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي له انیسا اجمل څخه واوري.
یوریشیا ویو ویب پانا کی تریویدیش سنگھ مائنی لکھی، امریکہ تا جنوبی ایشیا کی یوشمیر سفارتی لاری مختہ موجود دی او پدی کی شک نشتا چی واشنگٹن پدی رستیو کی ترکمانستان نا دا قدرتی گیس دا افغانستان للاری ہند او پاکستان تا پوڑلو رضامندی خودلی، خو کچری واشنگٹن دا منځنی ایشیا سرا د خپل اړیکو د لا نورو مضبوطولو رضامندی او خی، نو د امریکا د پالیسی جوړون کی با په دغه کار کې د دوو خندانو سره مخامخ کیږي چې یو یې ایران او بل یې د شنګای د همکارۍ سازمان دی. د واشنگټن لپاره لوی مسله دا ده چې په ایران فشار زیات کړي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د اندېښنو ځوابونه ورکړي، او په عین حال کې د ایران پالیسی د افغانستان د استحکام په ښه کولو کې هم اثر کولی شي. یوریشیا ویو لیکي په موجوده وخت کې پاکستان او امریکا له کړکېچ سره مخامخ دي، خو بیا هم د ټاپي د پایپ لاین په منصوبه امریکا خپله خوښي ښودلی چې له دغه له امله به ترکمانستان د جنوبی ایشیا سره اتړلی شي، او اسلام آباد غواړي چې په ایرانی پاکستانی ګیس پایپ لاین باندې هم کار وکړي. بلخوا نوی دلی هم داسې نخ کاری چې له ایران سره د اړیکو د موجوده کچنا راښکته شي. په دې وروستیو کې هند ته د ایرانی سوداګرانو د یوې ډلې د دورې دا څرګندېږي چې غواړي د هند نه چینی، روجی او سویابین د اغستلو په منصوبو کار وکړي، او له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې لا نورې هم زیاتې شي. یوریشیا ویو لیکي چې په دغه سیمه کې دا ټول پرمختګونه ځینې مهمې پوښتنې هم راپورته کوي. لومړی دا چې آیا د جنوبی ایشیا او منځنۍ ایشیا ترمنځ به د ایران بغیر څه قسمه اړیکې وي، او نوې دلی به د واشنگټن او تهران سره په اړیکو کې څرنګ توازن وساتي، او که چیرې د شنګای د همکارۍ سازمان کابل ته نږدې شي، نو آیا امریکا به د کابل د اقتصادي استحکام په اړه خپلو منصوبو ته بیا کتنه وکړي او که نه. بلخوا جیمز ټاون ویب پاڼه کې لیکوال سټیفن بلانک لیکي چې پاکستان او روس د تیرو دوو کالو راسې په خاموشۍ سره د دروازو شاته له یو بل سره اړیکې پراخوي. د پاکستان له لورې امریکا سره د اړیکو خرابېدو او د افغانستان نه د ناټو ځواکونو د وتلو په بهیر کې د تیزې وروستو دغه هیواد د نوي ملګرو لټون پیل کړي. روس په دې خبره پوه دی چې د افغانستان نه د ناټو ځواکونو د وتلو وروستو پاکستان په دغه هیواد کې تر ټولو مهم رول لوبوي، نو ځکه له پاکستان سره د نظریاتي مخالفت باوجود هم اړیکې پراخوي. د لیکوال په وینا روس د تاجکستان، پاکستان او افغانستان سره د سیمې د مستقبل په اړه څلور اړخیزه خبرې شروع کړې دي. بلې خواته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د کال 2008 نه واخلي تر کال 2012 پورې شپږ زره له روس وزیر اعظم دیمتري میدویدیف سره ملاقاتونه کړي، او ولسمشر ولادیمیر پوتین به په ستمبر کې د سویلي ایشیا هیوادونو سفر کوي.
انیسا اجمل وچ په نړیوالو ورځپاڼو کې د سیمې په اړه د خبرسو مقالو حال درکوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنټا 13 ورځې افغانستان دوره وکړه. تر دې وړاندې د هند پر سفر د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د هند مهم او چټک رول د ترسره کولو خبره وکړه. دا رول به په سیمه کې د افغانستان پر ګاونډي هیوادونو څومره اغیز ولري، او آیا پاکستان به په دې کې څه کردار ولري؟ زموږ همکار ګلایاز د پاکستان او د هند د دفاعي چارو کارپوهانو سره دا موضوع څېړلې او دغه پوښتنې په دې رپورټ کې ځواب کړي دي.
د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا هند ته په دو ورځني سفر کې د دغه هیواد په افغانستان کې د مهم او د چټک رول لوبولو خبره کړې ده. لیوان پانیتا د هند سفر وروسته د افغانستان په سفر دی. د هند په نوی ډیلی ښار کې د دفاعي ادارې کارپوه ډاکټر مینا سنگھ رائے مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې هند له مخکې هم په افغانستان کې مهم رول لوبوي.
تر څو چې د امریکا د دفاع وزیر پانیتا د سفر خبره ده، نو په افغانستان کی د هند رول منلې دی. لډیر مودې راهیسې دوی د هند رول نه منلو، خو دا یو ښه ګام وو چې هغوی بیان کړ. دا یو مثبت نښه هم ده، او هغه ځکه چې باثبات افغانستان زموږ په ګټه دی. هند اوس هم په دې خبره ولاړ دی چې افغانستان سره به مرسته ته دوام ورکړي، او د صلاحیتونو زیاتولو کار به جاری ساتي.
ډاکټر مینا سنگھ رائے زیاته کړه چې پاکستان هر وخت د هند رول ته د شک په نظر ګوري، او په خاصه توګه افغانستان کې د هند رول نه خوشاله نه دی، او دوی نه غواړي چې هند په افغانستان کې تعمیري کردار ولوبوي. خو په پاکستان کې څېړونکو په دې نظر دي چې هند لوی اقتصاد لري، نو ځکه امریکا غواړي چې هند په افغانستان کې مهم کردار ترسره کړي. اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان نه د امریکا ځواکونو وتلو سره هند تر ټولو لویه برخه رول تر سره کولی شي.
دا به یقینا د پاکستان اندیشنې را برسېره کړي، ځکه چې په افغانستان کې امنیتي حالات مستحکم نه دي او حکومت هم د پاکستان حمایت نه کوي. دا د پاکستان لپاره لوی اندیشنې دي. د پاکستان او هند اړیکې هم پر اعتماد نه دي ولاړې، او که چیرې هند په افغانستان کې خپل پوځونه زیاتوي نو دا به د پاکستان اندیشنې نور هم زیاتې کړي.
د دې پوښتنې په جواب کې کچري امریکا هند ته د 2016 کال وروسته په افغانستان کې زیات رول د لوبولو موقع ورکړي نو د پاکستان خبرګون وسوي. د پاکستان د دفاع چارو کارپو تلت مسعود ویل چې پاکستان یو مومي یا مشکل سره مخامخ دی او په دې موقع به په افغانستان کې مختلف ډلو سره مرستې نه کوي، او هغه ځکه هم چې دې کار سره به پاکستانی طالبان وهڅول شي او خپل ځان لپاره به نورې مسلې راپورته کړي. د کارپو تلت مسعود په وینا پاکستان سره ډېره ښه موقع ده، ځکه چې افغانستان ته د سامانونو وړلو لارې د دغه هیواد نه تیریږي، نو افغانستان هم نشي کولی چې د پاکستان رول نه انکار وکړي. بیا د هند د دفاعي چارو کارپو ډاکټر مینا سنگھ رائے وای چې دا به غوره وي چې پاکستان په افغانستان کې د هند رول وپیژني او دا به د سیمې لپاره هم ښه وي.
دا د سیمه ییزو طاقتونو کار دی چې په پاکستان فشار واچوي چې یو تعمیري رول ولوبوي او د سخت دریځو د مرستې نه لاس واخلي. د ټاپي پروژې ته وګورئ چې یو ښه ګام دی، او په دې کې به افغانستان د مشرقي او سویلي ایشیا ترمنځ په اړیکو کې د پل کردار ترسره کړي. پاکستان په دې تعمیري کار کولی شي نو دا به د هغوی په ګټه تمام شي.
پاکستان د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود نظر لري چې د افغانستان زیاته تکیه په پاکستان کوي، او په جغرافیایي توګه هم دا خبره څرګنده ده.
د پولي دواړو غاړو ته پښتانه تر ټولو مهم دي او تر ټولو مهم رول هم لوبولای سي، او دا به تیروتنه وي چې له یو بل څخه جلا کړل سي. نو پاکستان دي پر اعتماد اوسي او بې ځای اندېښنې دي هم نه کوي چې ولې امریکا په افغانستان کې هند رول ته هڅوي، او پر روانو ورځو کې به حالات مختلفی. نو پاکستان دی انتظار وکړي.
زیاتره سیډونکو خوشبین دي چې په افغانستان کې د هند رول په اړه به پاکستان تعمیري سوچ ولري، او هیله لري چې د ټاپي په شان نورې پروژې به هم په ګډه شروع شي.
ګلایزو چې په افغانستان کې د هند د رول په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو ده.
د شنګای د همکاري سازمان افغانستان ته د څارونکو حیثیت ورکړی دی. د چین او روس په مشرۍ دغه سازمان کې شپږ هیوادونه شامل دي. ایران، پاکستان او هند وار د مخله د دې سازمان د څارونکو حیثیت لري. په افغانستان کې د امریکا او اروپایي هیوادونو شتون او د روس او چین په سیمه کې د نفوذ هلو ځلو ته په پام سره دا پښتنه راپورته کیږي چې د څارونکو حیثیت د افغانستان لپاره څه معنی لري. عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
افغانستان ته په شنګهای همکاري سازمان کې د یو څارونکو حیثیت د دې سازمان تر جوړېدو یو لسکاله وروسته ورکل شوی دی. دا هیواد چې څه د پاسه درې لسیزو راهیسې د ګاونډیو سیمه ییزو او نړیوالو ځواکونو رقابتونو د جنگ ډګر ګرځولی دی، دا وخت له 2014 وروسته دلته میشتو بهرنیو ځواکونو د وتلو له یو مهم پړاو سره مخامخ دی. خو له دې سره جوخت د چین او روس غوندې هیوادونه په خپل ګیر چاپیره منطقه کې د اثر او نفوذ د زیاتولو هڅې کوي. د کارپوهانو په فکر شنګای همکاري سازمان د دواړو هیوادونو ته یو ښه موقع په لاس ورکولای شي. نو دې سیاسي منظرنامې ته په کتو سره پښتنه راولړیږي چې د شنګای سازمان کې افغانستان ته د څارونکو حیثیت د دې هیواد لپاره څه معنا لري. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی راته ځوابوي.
د افغانستان رول زیاتیږي، او د هغه په څنګ کې زموږ د هیواد امنیت، ثبات او سیاسي همکاریو لپاره به مهم ګام.
خپله د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند حامد علمي دا یو شګام بولي، او هغه ګټې په ګوته کوي چې د څارونکو د حیثیت له ورکولو سره به افغانستان ترلاسه کړي.
ګټه خو په مختلف موضوعاتو کې لکه د سکیورټي امنیتي مسایل په برخه کې دي، ترڅو د اقتصادي برخه کې د تجارت، د انرژي د استفادې نه او د فرهنګي برخه کې متدې ګټه رسیږي، ځکه چې زموږ ټول اکثر ټول هیواد یا ګاونډي هیوادونه په دې کار باندې ګډون لري، او موږ کولای شو چې په مختلف مسایل هر هیواد سره خبرې وکړو، او په دې کانفرنس کې د چوکاټ کې کوم مشکلات چې لرو کوم لاسوړي چې کوم خبرې چې لرو په دې بس
دلته دا پښتنه هم راپورته کیږي چې په شنګهای سازمان کې افغانستان ته ورو ورو پراخ رول ورکول خو به چرته د هیواد د نړیوالو او سیمه ییزو د رقابتونو ښکار نکړي. نصر الله ستانکزی داسې فکر نه کوي.
زه فکر نه کوم دلیل په دلیل فکر نه کوم چې تاسو وینئ دا اوس هم چې امریکایان دلته فعال حضور لري په تېرو کلونو کې چین لوی پانګونې وکړه چې هېڅ کله د امریکایانو د حسادت زمین باعث ونه ګرځېده. برعکس د امریکایان داسې فکر کوي چې ګواکې دغه حالت په افغانستان کې د ثبات راوستو دپاره یو مؤثر ګام.
د افغان ولسمشر ویاند حمید علمی د ایران او امریکا کړکیچنې اړیکې د مثال په توګه یادوي. د پوینا سربیره پر دې چې د دواړو هیوادونو اړیکې خراب دي، خو بیا هم افغانستان له ایران سره له تیرو شاوخوا لسو کلونو راځي شې اړیکې ساتلې دي.
یو مستقل هیواد حتی از دوستی که او خب مون دا اوست تون دنیا تا تکرن خصوصا دا سیم هیوادون دا ثابته شده چه مون حس که نخوطل و نیه غم چه دست یو هیواد سر دوستی و خود چه دا هیواد با دخمانه که تمام شی او زمون سیاست خانجی هم داده او سفر اینکه دوست دنیا پا دی که متقاعد شده نور طولان نور زمون هیوادون هیوادون او دو هیوادون پا دی که اوست پورا داد و اتنان را کور شده دیده چه مون سیاست خانجی هم دست داده چه مون سوان دیده که
په پېښور پونتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک افغانستان ته د یو څارونکو حیثیت ورکول یو شګام بولی. د زیاتوی چې له دې سره به د غیواد اوس خپل غونډیو ته د یو سازمان په چوکاټ کې نیخ په نیخ خپل دریز وړاندې کول جوګاسي
نمازال نه به چې افغانستان کو د شنګای کوآپریشن اورګنایزیشن ممبر شي هغه به افغانستان امریکای سره تعلق باندې څه اثر ورزای یا غری دی روس او د چین اثر په دې علاقې کې چ یو حاصل نه زیات شي. دا سر صرف د ممبرشپ نه کی او دا وشي چې افغانستان به لګونده کې هل تخپل خبره ډایرکټ کولی شي چې سہالاتی چې دای بار کې سکله تشریح شي دي او هغه خلکو خبره اوري ځکه چې ایوم د دې علاقې اهم ملکونه دي.
ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې افغانستان د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري او که په خپل بهرنی تګلارې کې توازن وساتي نو دا به د جنگ ځپلې هیواد ډېرې ستونزې حل کړي.
عبدالحی کاکړو چې د شنګای همکاري سازمان کې افغانستان ته د څارونکو د حیثیت ورکولو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خواخا ستاسو په جبا
زموږه مشال رادیو خاوري او سم ساس پام د یو بل نړیوال راپور پر لور غرزم. د ملګری ملتونو عمومي سیکریټری بان کی مون د زیارت پر ورځ د سوریا پر ولسمشر بشار الاسد ژغ کړي چې په سمدستي توګه او پرته له کوم شرطه په دغه هیواد کې د کوفی انان د روغې جوړې پلان عمل کړي. دا په داسې حال کې چې د سوریا په یو کلی کې د اته اویا کسانو د وژل کېدو د وړمې ورځې له خبرونو ورسته امریکا او ملاتړو هیوادونو یې د ولسمشر اسد له واک څخه د لری کېدو غوښتنې تیز کړې دي. نور تفصیل د هارون بچا پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په نیویارک کې د دې سازمان د سوریا په اړه جوړې شوې ځانګړې غونډې ته په وینا کې په دغه هیواد کې رامنځته شوې د عامو خلکو پر وړاندې د تشدد ورسته پیښې په کلکه وغندلې او له ولسمشر اسد څخه یې غوښتل چې د جوړجاړي د راوستلو لپاره د کوفی انان شپږمادي پلان په سمدستي توګه عملي کړي. نوموړي خبرداري ورکړل چې کدا سي ونشي نو نه یوازې سوریا بلکې د سیمه هیوادونو به له ستر مصیبت سره مخامخ شي. د انان پلان د دې کوششونو مرکزی نقطه ده. موږ له دې سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوو او د قوي اقداماتو په کولو سره به په دې عمل کې دل یقیني کوو. په همدې دوران کې چې دغه خرابیدونکو حالت ته ګورو نو زما سپارښتنه ده چې د مهمو خواو ترمنځ نور نړیوال بحث وشي چې موږ څنګه په زیاته اغیزناکه توګه عمل کولی شو. راپورونه د ځایي فعالانو په حواله وایي چې د سوریه هما خارته نږدې د سنی مسلمانانو په یو کلی مزرات الکبیر حکومتي ځواکونو د تیرې شورو په ورځ حمله وکړه چې د سلویختو ښځو او ماشومانو په ګډون پکې لږ تر لږه اته او یا تنه ووژل شول. تر دې دوه نه مخکې په حولانو سیمه کې هم سوریه ځواکونه د شاوخوا یو سلوتو کسانو په ډله ییزو وژنو تورن شول چې د سوریه حکومت یې تردید وکړل او ویل چې دغه کار وسلوالو مخالفینو کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د سوریا لپاره د دې سازمان او د عرب لیگ شریک استازي کوفی انان چې د خپل شپږمادي پلان پترس کې د 13 اپریل میاشتې په 12 نیټه په سوریا کې اوربند اعلان کړ او دغلته د ملګرو ملتونو سارون کې ځای پر ځای کړل وویل چې زه تاسو ته خپډاګه د خبرې تصدیق کوم چې زما په پلان عمل نه کیږي او زیاته کړه تشدد د لا ډېرې دوه په حالت کې دی. په خلکو تیری کې دل دوام لري. دغه هیواد د لا ډېرې بنیاد پرستای او تقسیم پر لور روان دی او د سوریا ګاونډیان د دغو سراتو د هغوی خاورو ته د اوختو لامل سخت پریشان دي. نوموړي کسان هم د هغو حکومتي داو چې وایي وسلوال مخالفین د تاوتریخوالي ذمهوار دي یادونه وکړه، خو ټینګار وکړ چې د حالاتو د سمولو لومړی او تر هر چا زیات مسولیت په خپله د حکومت دی. ښاغلی انان دغه راز سوریا په راتلونکي کې د فرقه ایي شخړو او کورنیو جګړو کندې ته د لوېدو نه د ژغورلو لپاره د نړیوالې ټولنې مهم کردار په ګوته کړ. کله چې موږ د نړیوال قانون او شپږ مادي پلان د پر ځای کولو غوښتنه کوو، نو باید دا خامخا واضح کړو چې کچرې دغسې یو موافقت مخې ته ناراضي نو عواقب به ولري. موږ باید د یوه ارامه انتقال لپاره یوه واضح لار هم وټاکو کچرې غواړو چې د دې بحران د حل په لړ کې د سوریا حکومت، اپوزیشن او هم د سوریایي ټولنې مرسته وکړو. پینے حال کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په استنبول کې لخپل ترکی سیال احمد داوتوګلو سره یو غټ خبري کانفرنس ته په وینا کې د سوریه د تشدد د ورسته او پیښو پړه د بشر الاسد په حکومت واچوله او په ډاګه کړه چې اسد تر کومه په واک کې وي نو د سوریه وضعیت به همدغه سي ورستر بلې خرابيږي. زبا تاسو ته د خپل هغه کار چې موږ پرې توجه مرکز کړي یو سو مهم مناصر په ګوته کړم. لومړی دا چې د سوریه حکومت باید د انان د پلان شپږ وړ نقطې عملی کړي چې د ټولو ډلو لخوا یو اړختونی اوربند عملی کول به پکې شامل وي. دویم دا چې اسد باید واک حواله کړي او سوریا پریک دی. دریم دا چې باید د خبرو اترو لارې یو عبوري او نمائنده حکومت په وجود کې راوستل شي. باید ویل شي روسي د 13 شورو پر ورځ د سوریا په اړه د یوې نړیوالې غونډې د رابللو وړاندیز وکړ چې وی ویل ایران ته به هم پکې بلنه ورکړل شي، سو د هغه تماس ډلې یو برخه شي چې کوفی انان یې د سوریا د مسلې د حل په خاطر جوړول غواړي. مرمل کلینټن دغه پرمختګ ته اشاره وویل چې حکومت یې په دغه لړکې د روسیې په شمول د امنیت شورا له ټولو غړو هیوادونو سره همکارۍ کولو ته تیار دی، خو شرط یې دا کې خود چې اسد باید لاړ شي او پر ځای یو جمهوري حکومت راشي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
زموږ غلا مشال رادیو څخاوري که څه هم په پاکستان کې یوې خواته د بجلی د لوډ شیډینګ یا نشټوالی څخه خلک تنگ راغلي، نو بلې خواته ځینې کسان داسې هم ستا چې په خپلې د بجلی جوړولو باندې لاس پورې کړي. په کراچي ښار کې میشت د خیبر پښتونخوا د شانګلې یو ځوان ارشد علي د پاپوشنګر په ویالې کې د بجلی جوړولو پلان جوړ کړی دی. دا چې دغه پلان څنګه کار کوي او څومره بجلی جوړوي، د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی پرې دا راپور لري.
د خیبر پختونخوا د شانګلې ضلع رشید علي د کراچۍ په پاپوش نګر سیمه کې د ګنده اوبو په نالې د بجلی داسې یو پلانټ لګولی دی چې بجلی جوړوي. نوموړی وایي د تیرو دریو کلونو راهسې په دې لټه کې و چې څنګه وکړی شي د کور سره نږدې د تیرې شوې نالې په اوبو بجلی جوړه کړي. هغه وایي د تیرو دریو کلونو تر مهنت وروسته تیره هفته په بجلی جوړولو کې بریالی شو.
دا د دې بیسک فارمولا ده چې دا د اوبو د ویټ اوبو وزن او د اوبو د فلو دا دواړه اډ شوی دی او هغه فارموله په دې کې استعمال شوی دی. په دې باندې کې راځي تقریبا 700-800 کیجی اوبو په دې یو پره کې راځي او د اوبو هغه فلو په دومره ده چې هغه د دې ټربین مجبوری ده چې دی به ګرځي. الحمدلله الحمدلله زه کامیاب شوم. زما کوم مقصد چې هغه وشو.
رشید علی وای په شروع کې به ورته خلکو د لیونی او وزګار لقبونه ورکول، خو هغه په دې خبرو هیڅ کله خپل حوصله ونه بایلله.
دغه د لیونی او مطلب چې یو فضول کار خلکو ته ښکارې دو او اوس هغه خلک ته چې هغه ډیر زیات لکه اپریشیټ کوي او خوشحالي کی مبارکي دا غوی خپل ذهن دا او چې لکه دا باندې کیږي ما ذهن دا او چې نه دا پاسیبل دنیا کې ام پاسیبل ته نشته. رښتیا چې درته وایم مم دغه خبره وزه یارولم چې لکه ته یو واحد کس چې لکه ته د څه سوچ کولای چې لکه پاکستان کې نور څوک نشته یا نړی باندې ما کتلې دا ټایپ ما نه دیلې نو دغه دا کې به ما شکوم راتلو. خو بهرحال اراده مضبوطه و بس ما وی یار سره انجام چی ان شاء الله زما یقینو یقین زما محکمونو
نو موړی وای د دې بجلیګر په جوړولو یې 3 لک روپۍ خرچه راغلې ده او د دې بجلیګر اوس مهال 5 کیلوواټه بجلی جوړوي او کورته نوي وسایل ترلاسه شي نو دغه پیداوار به تر 8 کیلوواټو پورې وغځوي.
5 کیلوواټ 5000 واټ 5000 واټ مطلب دا که 100 واټ بلبونه دې ته لګای نو 50 لګي که دې ته 20 واټ سیورې لګای نو هغه دې ته 250 لګي لکه دا چې ته پورو کې دا 7 8 10 ته رسي.
هغه زیاتوي د دو جوړه کړې بجلی د نورو وړو بجلیګرونو نه مختلفه پدې ده چې دې ته د اوبو د اوچت ځای څخه د راپرېوتو ضرورت نه وي او که د اوبو سطح صرف 3 فوټه اوچتوالی ولري نو ټربین په اسانه چلوي.
تقریبا د دې ټوټل هایټ به 2.5 فټ وي یا به 3 مطلب دا چې د اوبو هغه بالکل کم مقدار نه مناسب نور هایټ دار 2-3 فټ هایټ دی له پکاري او هغه دار زما په خیال باندې هغه ارزه کې چې اوبو فلو کوي نو ظاهره خبره هغه کې به د هایټ گنجایش مطلب دا خواهش هم دی او شوق مې هم دی چې دا سیس پروموټ شي او مختلف خلق ما ته وایي چې موږ سره په دې کې هیلپ وکړو زه هغوی سره هیلپ کوم فی سبیل الله بغیر څه دغه نه کلی وطن کې خو په زرګاو مواقع دي خو که څوک یې کول غواړي.
رشید علی وایي د پښتنو هغه سیمې چې خوړونه چینی او سیندونه پکې بهیږي د دې صلاحیت لري چې په دومره اندازه بجلی پیدا کړي چې نه یوازې به د سیمې د خلکو اړتیاوې پوره کړي بلکې د بجلی د خرڅلاو زمینه به هم برابره شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پښتو وای مشال رادیو ور
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو د خوست پر لور. د افغانستان په خوست ولایت کې 14 تعلیمي مرکزونه دي چې غریب او یتیم زده کوونکو ته وړیا زده کړې ورکوي. په دې کې یو د هیوادپال ځواک په نوم دی چې په ملي شورا کې د خوست د وکیلانو او سناتورانو لخوا ورسره مالی مرسته کیږي. تر اوسه په لسګونو زده کوونکو ته د انګلیسي او کمپیوټر په برخه کې زده کړې ورکړي او لا هم دوام لري. په دې اړه نور تفصیل له خوست څخه د مشال رادیو خبريال نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان په خوست ولایت کې د محل درې داسې مرکزونه دي چې په خوست کې زده کوونکو ته په بیلابیلو برخو کې په ویډیا ډول زده کړې ورکوي. د دې مرکزونو یو هم د هیوادپال ځواک په نوم دی چې په ولسي جرګه او سینټ کې د خوست د خلکو د استازو په مالی مرسته فعال شوی او د محلي د انګلیسي او کمپیوټر په برخه کې یو دوره زده کوونکي فارغ کړي او د دوهمې دورې په زده کړو پیل کړی چې اکثر زده کوونکي بېوزلي او یتیمان دي. د دې مرکز یو تن مسؤول عبدالولي وایدزی وایي چې د کمپیوټر د اساساتو د زده کړې دوره بشپړه او د انګلیسي هغه یې پر مخ روانه ده.
تیر کال هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ او په ملي شورا کې د خوست وکیلانو ګډ دفتر له لوري د خوست د هغه شمیر بې وزله ځوانانو لپاره چې په خارونو کې د شخصي زده کړو توان نه لري د هغو لپاره د انګلیسي ژبې او کمپیوټر په برخه کې او همدارس د ساینسي علومو د زده کړو په برخه کې ښوونیز پروګرامونه پیل شوي وو. البته وړیا چې په هغه دوره کې 115 تنه موږ جذب کړي وو د هغې څخه 315 تنه د کمپیوټر د ابتدایي آفس پروګرامونو څخه فارغ شوي دي او د انګلیسي ژبې په برخه کې تر لیول 3 پورې زده کړې ورکړل شوې دي. د هغې نه وروسته هم موږ په پلان کې لرو چې دوی ته ارتقا ورکړو او ارتقایي صنفونه ورته جوړ کړو.
وایي زیاتوي چې د دوی فعالیتونه به نږدې وختونو کې لري پروتو ولسوالیو ته هم وغځول شي.
سخت کال موږ 350 تنه په مرکز کې یعنی د خوست په ښار کې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر په برخه کې د روزنې لپاره جذب کړل او همدارز یو بل نه وخت چې موږ تر سره کړ هغه دا و چې خپل ښوونیز فعالیتونه مو د مرکز څخه د ولسوالیو په لوري وغځول چې عملا اوس فعلاً د لکڼو سیمه د هغو دپاره مو د کانکور امادګۍ د وړیا زده کړو مرکزونه پرانیستي دي. په لنډو ورځو کې به د ایدرخیل او څړبند پولیسو کې هم دا پروګرامونه پیل شي او همدارز د علیشیر او باک او صبرای ولسوالیو کې هم د ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو مرکزونه پرانستل کیږي.
د دې کورس ته تنځ دکونکي وایي چې د په خار کې په پیسو په کورسونو کې د داخلي توان نه درلود او دا د دوی لپاره یو لوی خدمت دی.
نوم مې محمد نور د شهید متی الله علیه سینه همې باټوږي زده کوونکی یم. موږ د دې وسنه در د چکم بل کورس کې داخله وکړو کمپیوټر او انګلیسي وایو. زه په خپل راغلم او خیرات پال ځواک کورس کې مې داخله وکړه تر څو کمپیوټر او انګلیسي په وړیا توګه یا مفت وایم. موږ د دې نه ډېر خوښ یو غواړو چې په راتلونکي نور داسې پروګرامونه هم چمتو کې موږ ته.
داود خان نه میګم زده کوونکی یم او د موږ دا غواړو چې باید موږ وسنه لرو
چې دې بل کورس کې داخلا وکړو. دې ته راغلو چې داخلام کې وکړم ډېر تر خوشاله چې باید نس نور ځای کوم دې غریبانو ځای جوړ شي.
کاری مظلوم د خوست ښار یو اوسیدونکی یم. زه په دولتي کلینیک کار کوم. ماته دومره زیات معاش نه راکوي کوم چې زه اخلم هغه باندې زه خپل کورنۍ مشکلات پر پکم. ما سره دومره امکانات نه وو چې ما پیسې پیدا کړي او کورسونه مې تعقیب کړي وای. زه په ولسی جرګه کې د خپل وکیلانو څخه ډېر زیات خوشاله یم چې موږ ته د امکانات برابر کړي دي چې دا غدای زه اوس راغلی یم په خوست کې پاس له وخت د کمپیوټر زده کړې کوم.
د خوست په ولایتي شورا کې وکیله زهره جلال هم د ولسی جرګې له استازو مننه کوي او وایي چې د غریبو خلکو سره یې لویه مرسته وکړه.
او خوش وختانه چې زمونږ وکیل صاحبان په خپل شخصي لګښت باندې د خوست ولایت ځوانان روزي او د دې آینده لپاره رڼاوالی پیدا کوي او د دې د ازهان تنویر لپاره هلې ځلې کوي. دا موږ لپاره ډېر افتخار ځای دی.
د یادونې ده چې له دې وړاندې په خوست کې د میډیوټیک او لینکن سنټر په نومونو هم دوی ادارو د ژورنالیزم، حقوقو او نورو برخو کې د خوست سلګونو ځوانانو ته لنډمهالې زده کړې ورکړې چې دا لړۍ همداسې روانه ده. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.